द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ग्रान रुदुन को औकतुन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो और टी वी दे नन द ज्यारत रोज काल दो जरा पिंजलसम द अक्टूबर द म्याश ते पिंजलसम अनेठा द आओ बख्शे पाकिस्तान के दश पे लस बजे अफगानिस्तान के दी दश पे नहनी में आदल तपा वॉशिंगटन डी सी के द घर में यव बजदा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो और टी वी फदे उसाता खबरी खबरवाना के दरता ज महवश जलील
अवज रहमान बुनेरे
हर कले वायु او نن به په دې ساته خبری خبرونه کې کوم مهم رپورټونه او مرکه اور حالې وړاندې کوي زموږ همکار رحمان بنيري
جی بالکل نانی دې خبرونه کې موږ سره د صدر براک اوباما د هغه تقریر نه مهم رپورټونه وی چې وای په افغانستان کې بخپل ځواکونه تر ډېر مودې پورې ساتي او درته بخاوی نن پښتون کنکشن یو شپیر مهم رپورټونه د پښتون کنکشن برخه هم ده او نن په نړۍ کې د نابیناو نړیوال ورځ په داسې حال منزل کېږي چې د پیښور نا بنا خلق وای د ژوند د سہولتونو نه محروم دي را سره اوسه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیبری ډیو په لوساته خبری خبرونه کې چې تاسو په ټلویزیون باندې ګورئ ته ټولو مخکزو نیویارک ته په نیویارک کې زموږ سره پیر زبیر شاه صاحب ملګری کیږي په اسکایپ باندې او د هغه نه با حال اخلو چې د امریکا صدر براک اوباما نن سوشې مخکې په ټلویزیون باندې د وینا په وخت یو مهم اعلان کړی دی. په دغه اعلان کې هغه د افغانستان د موجوده حالاتو پر رڼا کې څه ویلي دي چې خپل ځواکونه به تر کمې مودې پورې ساتي او ولې به ساتي. تر ټولو اول پیر صاحب سلیم شه
په خیر بنر صاحب
ډېره مهرباني د صدر براک اوباما د تقریر مهم ټکی کراته په شروع کې وایي
بنیادی اوی درې کیسې کړې دي په نن خپل تقریر کې. اوله خو خبره کوم دوی کړې دا ډېره مهمه خبره وکړه. هغه دا ویل چې کوم 9800 فوجیان په افغانستان کې امریکایي موجود دي. دوی به 2016 کې به هم دوی دغه سي الته اوسي او چې کوم دوی پروګرام چې دوی واپس او دې کې به کمی راولي هغه به نه کېږي اوس. نو دا ډېره مهم ده. دومره خبره چې کوم هغوی وکړه هغوی دا وایي چې ایون چې موږ کوم دا جنگ دی هغه ختم شوی دی د امریکې افغانستان سره چې کومه مرسته ده هغه به نه ختمیږي. او درېمه کومه خبره ده هغه دا ویلي دي چې دوی به افغانستان نه پرېږدي بیا چې هغه ترهګرو لپاره یو اډه جوړه شي او هغه نه په امریکې باندې حمله وشي. نو دا درې دوی تقریر دا بنیادی مهمه خبرې وې.
پیر زبر شاه صاحب صدر براک اوباما د دین مخ کې چې کوم اعلان کړی وو هغه دا و چې د کال 2014 تر اخره پورې به اندازن ټول ځواکونه راوځي زر کسان به پاتې کیږي او هغه په د کابل په سفارتخانه کې وي انتظامی امور او د تربیه چې کوم امور دي هغه به ګوري. خو اوس یو وار بیا صدر براک اوباما نن اعلان وکړو او خپل هغه فیصله چې د پاغه باندې بیا د سره نوی خبر وکړه. ضرورت څه پیښ شو ولې دا فلسفي تګلارې بدلیدل محسوس کړه امریکې؟
دا ضرورت په دې پیښ شو چې څنګه صدر اوباما نن وویل چې دا اخیری هغه نه دی. دوی به حالاتو ته ګوري چې په انډرګراوند څه حالات دي هغوی مطابق به فیصله کوي. اوس چې کوم ضرورت پیښ شو دوی باندې اول نه دوی دا میټینګونه کېدل د هغې پې کولو د خپل کمانډرانو نه مشورې اخیستې. اوس خو یو کندوز واقعیا پیښه شوه هغه کې دوی ته پته ولګېدا چې امریکې فوج نه بغیر افغانستان خپل فوج دومره لا مضبوطه نه دی چې هغوی طالبانو مقابله وکړي. دوم چې کوم هلته داعش رپورټونه دي هغه باندې دوی ته ډېره پریشانی ده چې یاره فرض که دوی اوسي نو داعش به هلته ځان مضبوط کړي. درم چې وګوري ټول عراق کې دوی ته سبق ملاو شو چې دوی ورنه وتل نو عراق نه څه جوړ شول او په شام کې نن سبا څه لګیا دي. نو چې کوم زمینی حقایق دي هغوی بنیاد باندې دوی فیصله کړی ده او دوی به اوس لکه مخکې چې څنګه تیر کال دوی فیصله کړې وه چې دا جنگ ختم شو اوس هم دوی دا وایي چې کوم فوجیان به دوی به جنگونه نه کوي خو دوی به درې اډې چې کومې دي باګرام جلال آباد او کندهار کې به دوی هغه وي او ترهګرو خلاف به چې کوم عملیاتي هغوی کې به حصه اخلي او دې نه علاوه چې کوم بل بنیادی کار به دوی کوي هغوی به افغان فوجونو ټریننګ کوي.
پیر زبیر شاہ صاحب، صدر برک اوباما په خپل تقریر کې وځي کې د پاکستان ذکر هم کوو چې هلته کې د القاعده یا د چا خلاف چې کوم عملیات کیږي زیاتره خلک افغانستان ته راوختي دي، او په وروستیو کې په افغانستان کې د کندوز، د غزنی، د چین، د یو شمېر نورو حملو نه وروسته چې طالبانو پکړې دي، دا هم یو وجه جوړه شوه چې صدر برک اوباما اول چیز واکونه دی پاتې شي، او په وروستیو کې خود افغانستان صدر اشرف غنی هم دغه غوښتنه کوله.
بالکل، لکه پاکستان یو خو چونکه پاکستان وزیر اعظم را روان دی دا مخکې ورځو کې، دین علاوه پاکستان د ذکر په دوه حوالو سره وکړو. یو خو ادا وکړو چې پاکستان نومې نه واخیستو، خو ده وویل چې کوم ترهګرو اډې دي هغه دې بند کړی شي، او دا افغانستان هم وایي، دا انډیا هم وایي، او دا امریکا هم وایي ډېر مخکې نه. نو یو به دا پوینټ د اشاره ورکړه چې دوی به د مخکې نواز شریف په ویزیټ کې به دا خبرې راوباسي. دوم، دوی دا وویل چې پاکستان کوم دباو په اچولې دی په ترهرګرو باندې، په القاعدې باندې، نو هغوی خپل سیمې نه راواړول افغانستان ته، او افغانستان کې اوس هغه عملیات کوي چې کوم دوی به پاکستان کې کوي.
جی، پیر زبیر شاه صاحب، اثرات پر دې سوي په دې پاتې کېدو باندې افغانستان کې دننه او د افغانستان په ګاونډ کې بل دې فیصلې څه اثرات وي؟
یو بنیادی اثر خو به دا وی چې کوم افغانستان دوی دا ډیمانډ دوی او امریکا چې دوی تاسو مزي، او نو یو خود افغانستان سره دوی خپل مرسته خای، دوی دا لانګ ټرم کمټمنټ خای چې مونږ بنوځو، او ایون چې دا سیاسي تور یو ډیر غټه فیصله دا اوباما پاره، او دا سپټم کې چې دلته الیکشن هغه دی، او د باندې دباو ډیر دی چې دوی دا خپل فوجان راوباسي واپس خپل ملک تراولي. دوم به دا وی چې یو ډیر غټ پیغام تر هرګرو ته د نورو ډلو ته چې امریکا دا سه په اسانه نوځي، او اوس په دا دری اډو کې وی، او ټول دوی فوکس په دوی په خلاف وی چې دوی دا حمله بند کړي. نو او دین علاوه د نور ملکونو ته هم دا پیغام وی، هغه ملکونو ته سپیشلی چې څوک تر هرګرو مرسته کوي ایز ا پالیسی، چې امریکا دا سه زر دی علاقې نه نوځي، او دې په شان منوځي لکه څنګه روس نه جنگ پس وته، او دې چې کوم دې پر دوی دا کمټمنټ دی، دا یو لانګ ټرم کمټمنټ دی.
ډیر مننه تاسو پیر زبیر شاه صاحب. ګران اردوونکو، پیر زبیر شاه صاحب نمو دغه تپوسونه کول سول هزو کې په دې موضوع یو شمیر نور رپورټونه هم لرو، او د پروګرام په منځ کې به درته دا هم وایي چې امریکا اوس د پاکستان د اټمي پروګرام په سر باندې د ولغزنامې کول اراده لري. دغه ټولې خبرې د پروګرام برخه در سره اوسه. سول ازو کې به تاسو پروګرام ګوره پښتون کنیکشن، چې پکې د افغانستان د موضوع علاوه یو شمېر مهم موضوعات موږ راغون کړي تاسو لپاره د خصوصي پروګرام. خو د امریکا صدر براک اوباما د تقریر باندې په امریکا کې سیړونکي څه فکر کوي؟ د دې پاتې کېدو اهمیت امریکې د پاره څومره دی؟ امریکې دا فیصله ولې وکړه؟ سوشي به مخکې په دې موضوع باندې د ډیوی ریډیو همکار محمد اکرام یو څلنیز رپورټ تیار کړی دی.
په داسې حال چې د امریکې صدر براک اوباما په افغانستان کې د اوسنی ځواکونو د کال 2018 پورې د پاتې کولو او د هغې وروسته هم د 5,500 پورې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پاتې کولو اعلان کړی دی، د امریکې یو شمیر څېړنکاران دې ته په کم نظر باندې ګوري. په دې حقله باندې زمونږ همکارانو د امریکایي څېړنکارانو سره خبرې اترې کړې دي. د امریکې میډل ایسټ انسټیټیوټ کې څېړنکار ماروین واین بام د ډیوی ریډیو همکارې انیلا خالد سره په یو مرکه کې ویلي امریکې لبا دا فیصله کول وو چې دوی افغانستان سره د 2-3 کالو کې څه قسم پوځي وعده کوي، او دا اوس واضح کیږي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د امریکې لخوا افغانستان کې د ځواکونو تازه شمیره پرې خودل به کافي وي، نو نوموړي وویل
The troops that the United States and the international community have placed in Afghanistan now, which number about 15,000 altogether, of which are just under 10,000 are American troops.
افغانستان کې چې دا وخت خوشا 15,000 ځواکونه دي چې په کې 10,000 پورې د امریکای دي، د دې مقصد کله هم دا نه و چې د افغان ځواکونو نه د امنیت سیمواري واخلي. د دوی د غلطه پاتې کېدو مقصد افغان ځواکونو ته تربیت ورکول یو، یا یو خاص عملیاتو کې چې برخه واخلي، او یا په ځنې لاجستیکي مرستو کې دوی شامل شي. زما په خیال د ځواکونو د نور زیات وخت لپاره پاتې کول د دې خبرې منل دي چې افغان ځواکونه تر اوسه د ضروری تربیت کې ورسته دي، که هم په وروستیو کلونو کې د دوی صلاحیتونه ډیر ښه شوي دي. نوموړی وایي دا یقیني کول هم وو چې افغان امنیتي ځواکونه دا محسوس نکړي چې دوی ځان لا پریښودی شو، او دا چې د دوی هلته پریښودل ضروري دي چې تربیت ورکړي او په جنگي میدان کې هم د افغان ځواکونو سره مرستې وکړي. د امریکې وډرو ویلسن مرکز کې یو بل څیړنکار مایکل کوګلمین زمونږ همکار افتخار حسین سره په ټلیفون باندې یو مرکه کې ویلي، صدر اوباما د ډیر وخت راهسې افغانستان کې د هر امریکایي پوځي موجودګۍ ته کتنه کوله. افغانستان کې په ځمکه حالات دومره خطرناک شوي چې صدر اوباما خپل اصلي تګلاره یو اړخ ته کړې چې ګینی ټول ځواکونه د دغه هیواد نه راوباسي. امریکا افغانستان کې د دولت اسلامي تندربه ډلې په زیاتېدونکې موجودګۍ فکرمنده وه، او بیا د قندوز حالاتو دې نظر ته تقویت ورکو چې افغانستان کې څه پوځیان وساتلی شي. نوموړي د یو پوښتنې په جواب کې وویل، د امریکایي ځواکونو د نور وخت لپاره په دغه هیواد کې ساتل د افغان ځواکونو لپاره یو نفسیاتي ډاډ دی چې دوی ته د امریکایي او نړیوال ځواکونو مرسته ترلاسه ده. د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د دوی په خاوره د لاسوهنې تورونو په اړه مایکل کوګلمین وویل، افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې مسله پیچلې ده. خوشبینه خلک فکر کوي پاکستان افغانستان کې مثبت رول لوبول غواړي، خو ځینې خلک بیا دا فکر هم کوي چې پاکستان د هند مخنیوي لپاره افغانستان کې اړې ګړې پیدا کول غواړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکا صدر براک اوباما نن چې په افغانستان کې د ځواکونو پاتې کېدو د نیټې غزولو کومه فیصله کړې ده، نو په دې اکله باندې څېړونکي څه نظر لري؟ په دې اکله باندې نور حال راکول لپاره دا وخت زموږ همکار منزه شهید اسټوډیو ته راغلی. دوی ته هرکلی وایو او دوی نه نور حال اخلو. ستړي مشي منزه.
ډېره مننه تاسو نه. قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، څنګه چې تاسو خبر یاست چې د امریکا ولسمشر براک اوباما دغه پریکړه کړې او دغه پلان اعلان کړی دی چې تر 2014 کال وروسته به هم د امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کیږي. په دې هکله د یو سیاسي کارپو اجمل هوډمن سره چې په افغانستان کې دی هغه سره یو مرکه مو کړې ده، نو هغه په دې حقله دا وایي چې یوازې دا مهمه نه ده چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، د دې تر څنګ باید چې افغانستان دا هم وکړي چې د بهرنیو لاسوهنه په افغانستان کې د هغې مخه ونیسي. او هغې دا هم ویلي دي چې باید په پاکستان باندې فشار راوړل شي چې هغوی د دې مخه ونیسي، یعنی چې په افغانستان کې لاسوهنه ونه شي. نو راځئ واورو چې هغه په دې حقله نور څه وایي.
د خزیب بل هغه چې افغانستان د حکومت مکلفیت او مسؤلیت دی چې هغه د ډیپلوماسۍ له لارې نه نړیوالو ته، خصوصا د امریکي متحده ایالاتو ته او یا د ناتو هیوادونو ته دوی قناعت ورکړي چې اصلي تهدید چې دی هغه د افغانستان د خاورې نه بهر د بل هیواد نه دی. ډېره تهدیدونه زموږ مخې په پاکستان باندې د فشار راوستلو موضوع مهمه ده، خصوصا کله چې افغانستان د داسې یو هیواد په توګه چې د امریکې متحده ایالاتو سره د امنیتي همکاریو تړون لري، مونږ د دې تړون مفاد یا مواد چې کوم دي هغه دې ایجاب کوي چې د افغانستان دولت په دې برخه کې د دې مرستې تقاضا وکړي. خاوره کې د عملیاتو مسله مهمه نه ده یا کافي نه ده، دلته دا مسله هم مهمه ده چې دغه ډلې، دغه وسله وال ډلې د افغانستان د حکومت په ضد، د افغانستان د حاکمیت په ضد، یا د افغانستان د خلکو په ضد جنګېږي، د دې مخه په مبدا او منشا کې ونیول شي. دا هم باید د خبرې یو بل عفو وکړي.
او د دې ترڅنګ هغوی نه مونږ دا هم ته پوسو کو چې هغوی په دې اړه څه وایي چې امریکایي ځواکونه که په افغانستان کې پاتې شي نو دغه د سولې راوړلو په دې پروسه کې څه کومک کولی شي، څه مرسته کولی شي؟ راځئ واورو چې هغوی خپل په ځواب کې څه وایي. وروستیو پیښو دا وښودله
چې نړیوال ځواکونه تر یو وخته پورې د افغانستان د ځواکونو سره څنګ کې اوسي، مرسته وکړي، خصوصا په هوایي برخه کې د کندوز په وروستۍ جګړه کې دا ثابته شوله چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي مرستې نه پرته ممکن تر اوسه پورې افغان ځواکونه دومره پرمختګونه نه وو کړي. بل اړخ قضیې چې دی د قضیې سیاسي اړخ دی. متاسفانه د افغانستان سیاسینو څوک چې په افغانستان په سیاست کوي او څوک چې افغانستان کې اوس په واک کې دي، د دوی سیاسي ظرفیت په دې حد کې نه دی چې د سیاسي لحاظه وکولی شي نظام وساتي، خپل حکومت وساتي. نو د نړیوالو ځواکونو شتون له یوه اړخه کې د سیاسي ظرفیت له مخې نه که موږ ورته وګورو، نه یوازې د نظامي برخه ده چې نړیوال ځواکونه د افغانستان د نظامي ځواکونو سره مرسته کوي، د سیاسي لحاظه د بهرنیو ځواکونو شتون په افغانستان کې د نظام د بقا لپاره یو ډول اجرایوي ضمانت دی.
ډیر مننه منزه شهید، تاسو موږ ته دومره ښه رپورټ وړاندې کوو.
هیله کوم.
او ګرانو اوریدونکو او کتونکو، اوس وخت شوی د ونیس پروګرام پښتون کنیکشن چې پکې موږ تاسو ته په سیمه ایز او نړیوال موضوعات باندې رپورټونه او څېړنې وړاندې کوو. نو راځئ چې خوندي والو.
وایس اف امریکا پښتون کنیکشن پروگرام کې زه رحمان بنره تاسو ته سلیم بشي وایم. هر هفته دې پروگرام کې تاسو په سیمه ایزو نړیواله چارو څېړنې ګورئ. ننی پروگرام کې هم یو شمیر مهمه رپورټونه لرو، خو تر ټولو مخکې د افغانستان د تازه حالاتو په حقله یو مرکه. روانه اونۍ مې په واشنگتن کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څېړونکي واحد پکرینا هم په دې موضوع ته پوښتنه وکړه چې آیا په افغانستان کې د سولې لپاره د صدر اشرف غنی د روان کړی شي وی عمل بیا د سره د شروع کېدلو امکانات ونه. نو هغه ویل،
زه په دې باور یم چې د افغانستان د پاره موږ درې سناریوز لرو. یو دا ده چې دغه دواړه خواوې به د افغانستان حکومت او طالبان به یو سولې ته سره رسیږي، دا مسله به د پیس پروسس د خبرو د سولې او د خبرو د لارو به حلوي. یو سناریو دا ده. بل سناریو دا ده چې دغه جنگ به دوام لري کلونه کلونه، چې منور پیش دیش کاله وستاوم کړی، پنځه دیش نور کال به دوام کړي. دا یعنی بل سناریو یا بل آپشن دا دی چې جنگ به نور هم دوام کوي. دریم آپشن دا دی چې طالبان به غالب کیږي او د حکومت په چبه کیږي، یا به دا حکومت په دې غالب کیږي چې طالبان به چبه کیږي. زما په نظر هغه ډیر ریالیستیک ډیر عملی آپشن دا دی چې طالبان حکومت په خبرو ته بیرته سره کښینی، او هغه خبرې چې پر هر ځای پاتې سوي دي هغه بیرته د سره سره شروع کړي، چې ما بیا هم زه غواړم پر دې به ټکی باندې ټینګار وکم چې د افغانستان او پاکستان او د منطقې خیر په صلح، ثبات او همکاري کې دي، په تجارتي همکاري کې دي، په اقتصادي همکاري کې دي، د دغه څخه بل لار نه.
په افغانستان کې په وروستیو کې د طالبانو لخوا حمله چې دي غډې زیاتې شوې او توندې شوې. فکر کېده چې په وروستیو کې د طالبانو توان چې دی کم شوی دی، سوچ کېده چې یو دم طالبان بیا را زرغون شو، را پیدا شو.
څو علتونه دي، څو عوامل دي. یو عامل ډیر مهم دا دی چې په اوس کې د ملا عمر د مرګ اعلان وسو، او ملا منصور اختر هغه غواړي چې خپل مشرتوب، خپل لیډرشپ تثبیت کاندي. زه فکر کوم چې دغه تثبیت ول د پاره، دغه ثبوت ول د پاره په افغانستان کې ځینې حمله د طالبان د خواسته شو سوي دي، چې دا وشي چې د طالبانو په مشرتوب او په لیډرشپ کې هغه درز، هغه چاک، هغه ګاپ چې نور خلک فکر کوي چې راغل دي هغه موجود نه دي، بلکې د طالبانو مشرتوب او لیډرشپ تر اوسه پورې متحد دي، او د رهبری چې د مشرتوب چې دی خلکو منلی دي.
واحد فکر سے اس پداسی کے ساتھ نظر پدی غواڑو چھ یو خوا افغانستان کې دننه طالبان موجود دي توان لري چې حمله وکړي. بلې خواته د کال 2014 په اخر کې چې څومره پاتې ناتو ځواکونه د تلافي هغه وتونکې دي، او دریم نقطه د افغانستان گاونډي هیواد پاکستان سره دا وخت اړیکې چې دي تاوتریخوالي مخ دي. په داسې حالاتو کې فکر کوي چې د افغانستان مستقبل چې دی یا سبا چې دی هغه محفوظ دی یا پامن کې دی؟
زه په خپل د ټول افغانانو سره یا د سیمې د خلکو سره مطابق ډیر زیات خوشبین نه یم، اپټیمیستک ډیر زیات نه یم، مګر البته ځینې د خوشبینۍ لپاره د اپټیمیزم لپاره ځینې عوامل شته چې باید سړی هغه ته وګوري. زه فکر کوم چې دا د افغانستان او پاکستان او د منطقې په حکومتونو او په خلکو پورې اړه لري چې نور دغه جګړې دغه یو د بل پر ضد باندې ډلې تقویه کول، ملاتړ کول، دا د هیچا په خیر نه دي. ټوله منطقه ځینې زیانمنه شوې ده، ټوله سیمه ترې زیانمنه شوې ده، اقتصاد وده نه ده کړې، او زما په نظر بهتره دا به د ټولو منطقې د حکومتونو او د خلکو لپاره چې د دې پر ځای چې جګړې سره وکړي همکاري سره وکړي، تجارت سره وکړي، او خپل د اقتصاد، خپل د تعلیم او تربیه، خپل د ایجوکیشن غم وخوري، چې نن ورځ په دنیا کې دا غوډ ډېر هغه اصلي عوامل هم دا غوډ.
نو څه مطلب دی چې د اشرف غنی په ایجنډا کې دا خبره نشته؟
د هغه په کیسه تاسو پیژئ چې د اشرف غنی د حکومت په سر کې روابط د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډېر ښه شول. ډېر پاکستانی مقامات کابل ته تګ راتګ شروع کړي، دغه سي افغاني مقامات کابل ته تګ راتګ شروع کړي، د طالبانو سره خبرې په اسلام آباد کې شروع شولې. داسې به مګر په دغه څو میاشتو اوس کې روابط بیرته خراب شوي دي. افغانستان پر پاکستان باندې تورونه لګوي، پاکستان پر افغانستان باندې تورونه لګوي. زه فکر کوم چې هغه اوله پالیسی چې و چې همکاری و د همژغی و هغه کبیر تعقیب سی هغه بهتره.
ډیر مننه واحد فکری صاحب،
تاسو هم ډیر مننه.
د کال 2014 د نوبل سولی جایزه یا انعام ګټونکې پښتنې پیغلې ملالۍ یوسفزۍ په ژوند جوړ فلم He named me Malala د رواني میاشتې د اکتوبر د 9 نیټې نه د امریکې په ګډون د نړۍ په یو شمیر خارونو کې خودل شروع شوې ده. د فلم د نندارې په حق لا وکیل خان هغه سینماګانو ته ورغلې چې دا فلم خودل کیږي. راځي چې د رپورټ وګورو.
There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
د نوبل سولې جایزه ګټونکې پښتنې پیغلې ملالۍ یوسفزۍ په جون چوړ فلم د اکتوبر د 9 نه په امریکا کې او د نړۍ ځنو غوړکړل شوی خارونو کې په سینماګانو خودلې کیږي. سیډونکو نفیس ټکر چې دا فلم یې په سینماګانو د خودلې کېدو نه مخکې کتلی وایي چې دا فلم به ډېره موده اخلي چې د ملالۍ په هیواد پاکستان کې ولسو ګوري. خو د دې فلم په برکت به په امریکا او غرب کې په میلیونو خلک د ملالۍ د هیواد مسلې په پښتنو باندې تپل شوي تونلارات مفکوره او د پښتنو په سیمه کې د مولا پلو ریاست پاړه 150 پیجنی.
هی نیمډ می ملالا د یو بل ډاکومنټري فلم چې ډېر مشهور دی په امریکا کې او په غرب کې خلک پیجنی، د ان کنوینینټ ټروت، دا د امریکای مرستیال جمهور رئیس پخوانی نائب صدر الګور جوړ کړی دی. په هغه فلم کې هغه کوشش کړی چې په دنیا کې چې کومه تودوخه ده د دې عمل خلکو ته خو خلک راویخ کی. په هی نیمډ ملالا کې د ملالا او د ملالا د کورنۍ کوشش دا دی چې په خلکو کې د علم د پاره جذبه راوچت کړي.
د دې فلم مرکزی فکر تعلیم دی، خو فلم د اسلام په اړه هم د ځنو هغه مشمشو سپیناوی کوي چې په غرب کې وجود لري. فلم د زاړه پالو ټولنو تر ټولو لوی نیمګړتیا د ښځو سره امتیازي رویه باندې سو ځله گزارونه کوي. فلم د میوند د تاریخي ملالۍ په کیسه شروع کیږي. د ملالۍ کیسه د فلم کتونکو ته ښایي د ښځو د ونډې پرته د سړو کامیابی ممکنه نه ده. د امریکا په ورجینیا ریاست کې سره د خپل دوه ماشومان بچو فلم کټو ته راغلی یو خزا میشیل رابینسن وای هغه د ملالا د کارنا ډیره متاثر ده.
I am so interested in seeing the movie He Named Me Malala.
زما دا فلم He Named Me Malala لیدو کې ډیره دلچسپی ده، ولې چې هغه د جنکو د تعلیم د پاره ډیره قرباني ورکړي. په دې یقین چې یوې خزې ته تعلیم ورکول ټول ملک ته تعلیم ورکول دي، او هغه نه یوازې د جنکو بلکې د هر چا د پاره یو مثال دی. دا ډیره ښکلې قصه ده، او زبا د ملالا نور پیژندلو د پاره دا فلم ضرور ګورم.
تاسو چې کله دا فلم ګورئ نو یو څو برخې به تاسو خندوي.
I'm still 17. I'm still a teenager. She's a little bit naughty, little bit that much.
Who would you have been if
د ملالا د خپل ورونو اتل خان یوسفزی او خوشحال خان یوسفزی سره د خور او رور جګړې په هر ټولنه کې د هرې کورنۍ کیسه ده. خوشحال خان او اتل خان دواړه د ملالا نه کشران دي. دواړه د ملالا نه یو څو زلچو دي ښکاري. ملالا خوشحال د مټ اړولو مقابله کوي او که تاسو یې منې او کنه دغه مقابله ملالا ګټي. د جینې یا هلک ملګري په اړه ډایلاګ ښایي دغه احساسات په هر ټولنه کې د هر تنکی او پیغلی سره وجود لري. د رور او د خور او د خور او د رور لپاره خبرې دا فلم د نر او ښځې دواړو لپاره د کتو وړ جوړوي. یو سپین روبی امریکایي تن وایي
که چیرې موږ حالات نه بدلو او د نفرت او توندلارۍ په وجه ته او زه د یو بل نه کرکه کوو نو موږ به ووینو چې په راتلونکي کې داسې نورې ډېرې پېښې رامنځته شي. موږ له یو کېده په کار دي اور پاسی دل پکار دی چې جنکه یو خزی را سره په تعلیم کې یو شان حیثیت ولري.
فلم پروډوسر والټر وای د ملالا مور تور پېکې د ملالا د طاقت چینه ده. وای څنګه څنګه چې هغه انګریزي زده کوي نو همرا همرا با تور پېکې زیاته خوندور کیږي. نو موړي دا خبره زنو هغه پښتنو ته په جواب کې ویلې چې وای چې ولې تور پېکې په فلم کې لږ رول لري. د ملالا کیسه د هالیوډ یا بالیوډ د فرضي کیسې فرضي کردارونه نه دي. دا ریختینی کیسه ده او ریختینی خزی او سړی خای
د سواد پښتنه پیغله چې تیر کال یې د امن لپاره نوبل جایزه هم ګټلې سخ کال د غی په ژوند باندې جوړ فلم کې دلته په امریکا کې خلک ډیره دلچسپي اخلي. وکیل خان وایس اف امریکا ارلینګټن ورجینیا.
د اکتوبر د میاشتې دویمه د ګل ورځ د کولمبس ډے په نوم کړه شوې ده. په دې ورځ کریسټوفر کولمبس د امریکې منطقه معلومه کړې وه. خو د کولمبس دریاب که یو خوا د ډیرو لپاره د ویاړ خبره ده نو یو شمیر نور پکې لانجه هم ویني. د اډریانا زنګ رپورټ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د اکتوبر دولسمه نیټه په دې هم مهمه ده چې په دې ورځ کریسټوفر کولمبس یو داسې ځای معلوم کړی و چې وروستو نوې دنیا مشهوره شوه. اطالوي امریکایان دا ورځ په دې هم نمانځي چې کولمبس اطالوي و. خو د اطالوي امریکایانو د تنظیم مشر جان وایلا وایي دا ورځ بیلابیل اهمیتونه لري.
دا د چټیر ورځ دا موقعه هم لري چې پکې مونږ د خپل اجدادو تاریخ نمانځو. او زما په فکر د نور هیواد لپاره کولمبس ډے د امریکا د مهاجرت بنیاد نمانځل دي.
کوسو هم ځینې کولمبس یو غټ سیلګر ګڼي نور د دریافتونو نه ډېر خوشاله نه دي. جو ګینتن پیلاوا د جاجمش یونیورسټي کې پروفیسر دی. د تر مخه کولمبس ډېر ځایي خلک غلامان کړي وو. په زرګاو یورپیانو د مرزونو د لاسه دغه ځایي خلک مړه هم شول. د وایس اف امریکا سره د سکایپ لارې خبرې وکړې.
د کال 1492 کله چې دوی دلته راورسېدل تر د کال 1502 پورې د بهامستاینو ځایي خلکو شمیره د 1500 ته راکمه شوه.
رابرټ هولډن د امریکا ځایي خلکو د قومي کانګرس نائب مشر دی. دې غنی د کولمبس تاریخ ګډوډ کړی شوی.
دا خبره هر وخت د پښتنه راپورته کوي چې ځایي خلک او د دوی قبیله د خارجیانو لخوا خارجیانو لپاره لیکل شوی تاریخ ته څنګه ګوري.
ډیوډ سیلورمن چې جارج واشنگټن یونیورسټي کې د تاریخ پروفیسر دی وایي چې د تاریخ باید ټول اړخ ته وویل شي.
زه نه ګڼم چې څوک دی د هغه د تاریخ یو اړخ وګوري او بل نه. دا دواړه یو ځای کول غواړي چې مکمل عکس ترې نه جوړ شي.
ځینې کسان ګڼي دا د رخصت ورځ دی باید د ځایي خلکو دروازې په نوم کړی شي. ولې بیا نور وایي د امریکا اصل خلک ته خپل تاریخ او ثقافت منځلو لپاره ځان لا بل ورځ وګوري. محمد عالمگیر، پختون کنیکشن، وایس اف امریکا، واشنگتن.
زیاتره زنانه او ځینې سړي د خپل ویښتو خصوصي خیال ساتي او د ویښتو د سنگار د پاره د تپ نه کار اخلي لکه هیر ډرایر، یعنی په بجلی چلیدونکي مشین چې ویښته وچوي او ویښتو کې پیچونه اچولو د پاره د کرلر مشین د تودې هوا نه کار اخلي. خو ویښتو ته څومره تپ رسول پکار دي او د څومره وخت لپاره؟ د انډیانا ریاست د پرډیو یونیورسيټي یو ساينسدان اوس دا کوشش کوي چې ویختو دا د تپ ورکولو په اړه د پښتنو ځوابونه ولټوي. زه چې ګورو د جارج پیوټک رپورت ته همکارې سمینا سننا.
هغه خلک چې یخته قدرتی ګلګوتی غواړي چې سیده کی او سیده یختو والا ګلګوتی یخته غواړي.
It's kind of like the way I see the world.
د دې مثال داسې لکه چې تاسو خپل نظر په حساب نړۍ ته کتل غواړي او ما به اکثر لا په دې سوچ کاوه چې میکانیکل انجینیرینګ په حساب تاسو دې تسینه کته شي.
هیر آیرنز یا یخته سیده کوونکی آلی قسمه قسمی خو عموما ګرم پترو والا کلیپونه او راډونه عام دي.
If you go to the mall right now you
که تاسو یو وخت مارکیټ ته لاړ شئ نو هلته به شو کې سونه ویخته سیده کوونکی راډونو نه ډک پراته او قسمه قسمه نمونه وي. گرمایش د یختو پروتین چې ورته کیراتین ویل کیږي کمزورې کوي او په ارزي توګه د دې شکل بدل کی. خو دا لا چاته نه ده پته چې په کومه درجه گرمایش یا هیټ یختو ته مستقل نقصان رسوي.
که مونږ دا معلومه کړه چې داسې ولې کیږي نو بیا به مونږ د ویختو ته د زیان رسیدو نه مخکې څه تدبیر کوی شو.
د امریکا انډیانا ریاست د پرډیو یونیورسيټي په لیبارټری کې یخته سیده کوونکی یو رډ د یختو په یو تار ګرځي راګرځي او یو انفراریډ مایکروسکوپ د یختو په تار کې د روان بدلون جایزه اخلي. تحقیقکاران وایي د دې تجربې ابتدایي نتیجې څه خاص معلومات نه ورکوي او وایي د هر چا یخته جدایي، نو ځکه دا هم معلومول ګران دي چې د چا یختو ته څومره ګرمایش نقصان رسولی شي. ماهرین وای قدرتی ګلګوتی یخته د ګرمایش سره د سیده یختو په مقابله کې زیات زر خرابې دی شي. بلخوا طاهر ریډ وای دوی به تحقیق جاری ساتي چې یخته سنگارونکو د پاره د خبرداري علامات معلوم کی. سمینا احسن، پښتون کنیکشن، وایس اف امریکا.
د امریکای په سرخر واشنگتن ډی سی کې د جمی اوړي سپرلی او خزان ځان ځان لمیلې لګي. خو دې خار کې د نړۍ کلتورونه او د هغې خوندونه هم هر کال یاد ساتل کیږي. سخت کال په دغه دستورو کې یوه د ترکش فیسټیول هم وه. زه چې وګورو محوش جلیل د دغه نندارونه موږ له سره وړي دي.
نن د امریکا سرخار واشنگتن ډی سی کې د ترکی د کلتوري او د ترکی د خلکو د ژوند تیرولو طریقو په حق لا یو نندارتون یا فیسټیول روان دی چې پکې د ترکی کلتور، جامع خوراکونه او یو شمیر نور معلومات وړاندې کړي شوي دي. دا ښکاری چې یو تن ترکی ته راغلی وي. راځي چې د دې فیسټیول ځنی برخې په ګډه وګورو.
امریکا په سرخار واشنگتن ډی سی کې د ترکی د کلتوري میله یا فیسټیوال د 13 کالو راهاسي کیږي او هر کال د میلې کتو لپاره په زرګونو خلک راځي. په دې خلکو کې د خارجي هیوادونو نه راغلي میلمانه، په امریکا کې میشت د نورو هیوادونو خلک او ځایي امریکایان هم په ګڼ شمېر کې راځي او د دې میلې نه خوندونه اخلي. په دې میله کې کایو خوا د ترکی روایتي موسیقي، سندري او غړاګانې، د ترکی رنگونه د خلکو زړونه راکاږي. بلړخته د ترکی خوراکونه، کافي او هغه هر څه چې خلک د کتو او خوراک لپاره ترکی ته تلل غواړي هم دلته د امریکا په سرخار کې په دې درې ورځو کې لیدل کیږي. د زنانو یا میرمنو لپاره بیا په دې میله کې ډېر د خوند ډک سټالونه یا دوکانونه، د ترکی زنانو روایتي جامې یا کپڑے، د لاسو جوړ د ډول سنگار سامانونه، د سپینو زرو کالی او رنگارنګ جامې هم په ښه قیمت دلته ملاويږي. د درې ورځو دې میلې کتو لپاره راغلي میلمنو د دې میلې په اړه د ډیو ریډیو سره خبرو اترو کې د فیسټیوال ستاینه وکړه.
My name is Zainab and I'm from Iraq.
زمانم زینب دے او زیراک نراغلیم دا ډیر خولی فیسټیوال دے خوراک کډاګانی جامې کالی هر څه ډیر خدي زدی فیسټیوال ته تیر کال هم راغلی وو
خزی یا میرمنې دلته د کپړو جامو او د کالو ډیر صفاتونه کوي نو د امریکا د ورجینیا ایالت نه راغلي دغه مشر خزه بیا د ټولې میلې صفات کوي
دا ډیر ښایسته فیسټیوال دی او زه دلته راتګ باندې ډیر خوشاله یم
د کینیډا نه راغلی سارا هم د دې میلې ګډاګان او موسیقې ته ډیره خوشاله ده او خپل خوشحالي دی ریډیو ته داسې وایي
ما موسیقي او ګډا ډیره خوښیږي او هم دا وجه ده چې زه دې فیسټیوال ته راغلی دا ډیر خوندور فیسټیوال دی خوراک ګډا هر څه ډیر ښه دي زما خو ډیر خوښ شو
ترکی سره تعلق لرون کی اخیلا چوک پدی میله کی د کافی یا چای سٹال یا دکان لګولی
ترکیش کافی از ویری فاین لایک ا پاودر
د ترکی کافی په منځنی ختیځو کی ډیره مقبوله ده او د از مجواج دی سی په سهار کی یو کپ ترکیش کافی ضرور چو
اوش جلیل پښتون کنیکشن واشنگتن ڈی سی
داو د دې هفته پښتون کنیکشن زهم رحمان بنره اوس مو په مخه خا
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا په هارا
چپوجړه کې د پیالې کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي
دا خو زه نو هم دا خو عبد القدوس استاد وای سان پوي کا ورشا ورشا الو ات کا بوګي کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري مونږ سره اوسه د اکتوبر 15 منیټه په ګرد نړۍ کې د نابینا یا پسترګو معذور خلکو نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي خو د خیبر پښتونخوا حکومت ته دا هم د معلومات چې په صوبه کې څومره نابینا یا پسترګو معذور خلک دي هم په دې کله باندې د ډیوی ریډیو خبریال احسان محمد خان یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوم
د یو شمیری تر مخه په پاکستان کې مجموعي 600,000 خلک مکمله اړاندې دي او تر 800,000 خلک داسې دي چې د سترګو مازوري لري 15 اکتوبر چې د اړندو نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي په دغه ورځ بیا لبیل حکومتي او غیر حکومتي سازمانونه د اړندو انسانانو د ستونزو ختمولو او دوی د ټولنې یو برخه ګرځولو لپاره غونډې ترسره کوي په خیبر پښتونخوا صوبه کې چې هم د اړندو د غورز منځل کیږي خو په بټګرام کوهستان تورغر منسیرا شنګلا او نور لری پرتو سیمو کې دغه د سترګو مازور خلک وای چې حکومت د دوی د ستونزو لپاره کوم ګامونه نه اخلي په بټګرام کې د دغه ورځ په مناسبت د اړندو انسانانو سازمان لخوا علامتي توګه احتجاج هم ترسره شو چې پکې دوی د حکومت نه د خپل ستونزو په اړه د موثره ګامونو غوښتنه وکړه د دغه احتجاجي غونډې په محل د اړندو د سازمان سازمان یو مشر حبیب الرحمن او د سره ملګری تاج نبی وای
او ان ٹی ایس نیشنل ٹریننگ سینٹر فار اسپیشل ایجوکیشن اسلام آباد نما بریل از دکړ دے او اغه نه علاوه ما کمپیوٹر نابینا کمپیوٹر کوم کورس ته اغه میکړ دے او ٹیلی فون اپریٹر کورس ما الفیصل مرکز نابینا فیصل آباد نه کړ دے دا زما د تعلیم مقصد دا او جذب راشه ما خپل دی علاقے کی خپل نابینا ورونو خدمت به کوم او دوله یو تعلیمی ادارې بدل تا حکومت نما منظور کوم او دو بدل تا تعلیم حاصل کی او خپل پخپو باندې موجودی کی معاشره باندې به بوج نه جوړیږي
الله حکومت زنګ دا غوښتنه دی چې موږ دې نړیوال روز منن زکه وته لپاره چې موږ حکومت موږ ته خیال شي از موږ سومره حقوق دي چې کما ما زمون کم مرګری چې دغه دغه چې نوکریانو خیال وشي 2% کوټه منی ابل سه زمون خیال وشي چې ټول دا نن موږ دې ما روړ ته وته چې زمون ټول حکومت موږ ته خیال شي چې دا هم دې مازورا دی حکومت دی پاکستان دی حکومت د دې ملک یو حصہ ده
د سترګو مازوران یا اڑاند خلک وای چې دوی نغواړي په ټولنه بو جوړ شي نو زکه په کار ده چې ورته حکومت اسانتیاوی او روزګار ورکړي
درنو اوریدونکو او کتونکو په نړیواله توګه دغه ورځ د دې مقصد د پر منځل کیږي چې هغه خلک کوم وړاندې دي یا د سترګو نه مازوره دي د دوه د خیر خېګړې د دوه د روزګار د دوه د تعلیم د دوه د صحت د پر حکومتونه ګامونه واخلي زه احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون بټګرام
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیک منغه ګوره که تاسو نه پدې خبرونه کوي کوم خبر پاتې شي وي کوم رپورت درنه پاتې شي وي نو زموږ ویب سټ www.divaradio.com ته لاړ شئ ولته کې ویډیو هم کته شي تاسو رپورت لوسته هم شئ زموږ فیسبوک باندې هم یو شمېر ویډیو رپورټونه موږ ورکو وی او ای ڈی وای پته دا او تاسو په ټویټر باندې هم موږ فالو کولی شئ او ملاقات کولی شئ دا غي پته هم دا وی او ای ڈی وا دا خبرې خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ بنیغه په ټلویزیون ایشیا سیټ 3 فریکوئنسی سلور سیفر سلور سیپر میگا هرتز باندې ګوره که تاسو کوم ملګری دا پروګرام کتل غواړي نو هغه ته وایي چې خپل چترې په ایشیا سیټ 3 باندې سمکي د لوک تاسو په لارې او زموږ د خبرونه په ریډیو باندې اوریدل غواړي نو په خپل موبایل اپلیکیشن کې کم چې تاسو سره په لاس کې ګرځنده ټلیفون دی سمارټ فون دی پای کې اپلیکیشن ټیون ان ښکته کوي ډاونلوډ کوي پای کې پښتو وی او ای ڈی و سرچ کوي ولټوي زموږ د خبرونه ورده شي ګرانو اردن کو یو ور بیا مونږه رابطه شوې ده د خپل سلنکار هغلی پیر زبیر شاه صاحب سره مونږ به د پیر زبیر شاه صاحب نه دازلې تپوس کو چې امریکایي اخبارونه وایي چې د امریکې صدر باراک اوباما اراده لري چې هغه د پاکستان چې کوم په نړۍ کې ډېر په تیزۍ سره پیدا کېدونکي وسلې دي د هغې د قابو کولو یا د راټولولو لپاره یوه لوزنامه وکړي نن د امریکې په مطبوعاتو کې په دې باندې یو شمېر رپورټونه چاپ شوي دي تر ټولو مخکې پیر صاحب ستړي مشه
ستړي مشه
که دا راته ووایي چې دې رپورټونو کې څه ویل شوي دي چې د امریکا د پاکستان سره څه قسمه لوزنامه د هغو د اټمي پروګرام په سر کول غواړي
رپورٹونه اوس در دي چې یو خبره چې کوم بنیادی خبره دا ده دا چې پاکستان کوم پروګرام دی دا دنیا ټول نه تیز تلون کې پروګرام دی او پاکستان کوم اټامیک دا اټمی هتیارونه دی اټمی وسله ده دا ډېر تیزی سره جوړی لګیا دی او د اوس انډیا نه هم زیات د سره اټمی اسلحه پیدا شو او په نور ملکونو امریکې نه هم زیات تیزی سره روان دی نو امریکې کوشش دا دی دنیا کوشش دا دی چې دې پروګرام باندې دا سه پاکستان سره دا سه اګریمنټ ټو کې چې دا پروګرام سلو کی او اخر کې بند کی نو دې حواله سره دوی اوس خالی خبرې شروع کړې دي او دا په میډیا کې دا رپورټونه راغلل چې نواز شریف چې کل راځي نو په ایجنډې کې به دا خبرې وي او دا به بنیادی څه خبرې به وي څنګه به دوی دا کوي دا به موږ مخکې ورځو کې ګورو
پیر زبر شاه صاحب یو بل پښتون هم دی کو پاکستان بیا بیا وخت په وخت دا خبره کوي چې دا غو یو اټمی پروګرام د خپل انرژي د کمی پوره کولو لپاره دی دویم هغه دا وایي چې امریکا یا هندوستان که دا غو د اټمی پروګرام په سر باندې کوم نیوکه لري کوم قدغن لري نو دوی خو مذاکرات کول غواړي ول شرطونه نه مني او پاکستان دا ګیله هم کوي چې د پاکستان د اټمی پروګرام په سر باندې نړۍ د پاکستان سر امتیاز کوي دی د پاکستان دغه درې سهد پورې د رپورټونو کې کور شوی دی یا ځای ورکړل شوی او تاسو سهد پورې سم غنئ
بالکل دیکھے یو خبر دادا چې پاکستان انڈیا او اسرائیل دادا سے ملکونه دی چې کوم این پی ٹی چورته وای نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی چې کوم دا هغه نه دا سائن کړي او هغه کوم ملک نه سائن کړي هغه سره امریکا اس امداد نشي کولای هغه سره په نیوکلیئر په دې ایون خبرې نشي کولای په دې ټاپک باندې خو چونکه امریکا انڈیا ته دا یو هغه ورکو چې انڈیا سره خبرې وکړي او انڈیا سره سویلین چې کوم سویلین نیوکلیئر پروگرام دی هغه والا دفاعی نه چې کوم فوجی هغه نه چې کوم سویلین دی چې کوم وایي چې انرژي پاره دی هغه سره مرسته وکړه نو هغه باندې پاکستان ډیر خپه دی او پاکستان اوس وایي چې موږ سره دیم دغه سه کار وشي نو امریکا به دا وکړي نه به وکړي د کې و ټیم لګي او پاکستان دا گله ده او پاکستان وایي چې دا یو امتیازي سلوک دی او دا د څنګه انډیا سره دوی کړی دی پاکستان سره دوی دا سمجوته وکړي
پر سه بیو خود پاکستان چې کم سیول جوهری پروگرام دے کم چې د انرژي کمی پوره کول لپاره راغوي چې خپل توان سیوا کوو یو خدا دا بل چې کم داغو اټمی پروگرام دے د وستو پسر باندې لکه څنګه لمنه پر تپوس ما کړه وو یو زل نه سو سو زلا پنړی کې خبرونه راغلي چې هغه په باره کې د دې امکان موجود دی چې غلط خلکو لاس ته ورسی دې قسم رپورټونو پنړی کې راتلو مطلب کل نہ کل پاکستان وہ چیز پاکستان بدنامولو سبب گرزی پنڈے کیا سے فکر مندے سدی سنجیدہ فکر مندے پدے اقلا
بالکل گورا یو کو ماتا استو وے چدا پروگرام ډیر تیزی سر روان دے دوم دا دے چې پاکستان سره ډاکټر قدیر پوند کستے چې کوم ټول دنیا کې دا شی پھیلاو کو د لیبیا تم ور کړیو د کوریا تم ور کړیو او د ایران تم ور کړیو او دین علاوه چې کوم مین خبره دا یو خو دا دی چې کوم دوی غټه اصلي جوړی جوړی هغه خو ټیک اوس دنیا ته پریشانی دا چې پاکستان وړو کی اصله جوړی او وړو کی اصله یو خو هغه ټریس کې دی نشي بل دا دی چې وړو کی اصله دا یو بم دی چا په لاس دا سي غلط کس په لاس ورغه نو هغه به بالکل تباہی جوړه کی خالی پاکستان کې نه بلکې پاکستان نه بهر به تباہی جوړ شي او پاکستان سره بل داسې اوس اغشته داسې مزایل نشته چې کوم انډیا نه بهر لکه پوره مشرق وسطا اسرائیل پورې دا داتلی شي نو دا چې کومې خبرې دي دا تشته دباو پار نه دي د کې حقیقت ته او دنیا ډیره پریشان ده او دینه مخ کې چې کله پرزیدنت معاملې د افس ته نو راغله د دا اراده کړی و چې دا پاکستان نیوکلیئر چې کوم پروګرام دی باندې به مونږ پابندې او دی به مونږ سره چل وباسو دین علاوه بوش په ټیم کې دوی ته ملیون ډالر ورته بجټ منظور شوی او دا یو سیریس کنسرن دی دنیا ته او ټول کوشش پکې چې په ستر کې سره پاکستان دې پروګرام نه دی باندې پابندې ولګي او پاکستان دا پروګرام کنټرول تراولي
ډیره مهرباني پیر زبر شاه صاحب تاسو ډیر مننه بندرې صاحب ګرانو دوکو پیر زبر شاه صاحب د امریکای د نیویارک ښار نامو سره په اسکایپ باندې ملګری شوی وو په دې تفصیلی خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لا پاتې را سره اوسه
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصلې نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنې وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
گرانو ردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اور ٹی وی یو ساتا خبری خبر و نلا دوام لری دا گاڑو جوڑون کی اس دا دا سے گاڑو جوڑو بولو حسے کوی چی ورطا دا ڈریور اجتنوی او دا ربوٹ پذریہ دا گاڑی چلو ولی کی گی پا دے اکلا دیر پر مختک شوی دے اور دیر زر بدا سے گاڑی مارکیٹ تا راشی ہم پا دے اکلا باندے دا وائس آف امریکا خبریار جورج پیوٹک یو ویڈیو رپورٹ درتا دا فوزی انجم پا گوڑان دیکھو
ډیر زر داسې ورځې راتلونکي دي چې مونږ به په سړک روان بی ډرایوره ګاډی ګورو او ورته به حیرانی ګنا، ځکه چې د ګاډو جوړونکي اوس په دې کار کې کامیابی ترلاسه کېدو ته نږدې راغلي دي او مقابله د دوی ترمنځ دا روانه ده، بس چې څوک به خپل جوړ کړي بی ډرایوره چلیدونکي ګاډي د ټولو ناول سړکونو ته راوباسي. د ګاډو جوړونکو ترمنځ دا مقابله د کال 2004 نه را روانه ده. بیا په کال 2009 کې خو شپږ موټرې داسې هم جوړې شوې چې د کورونو ترمنځ جوړ سړک باندې ګڼ روان ټرافیک کې خپل د خپل لولو والا ټیسټ پاس کړی شو. او اوس خو حال دا دی چې د نړۍ لوی د موټرو او ټرکونو جوړولو والا کمپنیانې خپلې داسې موټرې او ټرکونه ټیسټ کوي لګیا دي کوم چې بې ډرایوره خپل د خپله چلیدای شي. ګوګل کمپنۍ د تیرو څو کلونو راسې د خپلو داسې خپل د خپله چلیدون کو موټرو ټیسټ اخلي د تجربه په توګه. او جرمنی کې هم د ډیملر بنز جوړ کړي دغه شان خوخیار ټریلر ټرک په هاي وی یا لوی سړک باندې کامیابی سره خپل د ټیسټ والا سفر پورا کړو. د جاپان ټیوټا کمپنۍ هم ویلي دي چې د روان کال تر اخره پورې به د خپلو لگژري لیکسس ګاډو درې داسې ماډلونه خرڅون دپاره راوباسي کوم چې به خپل د خپله چلیدای شي. د ټیوټا کمپنۍ موریتاکا یوشیدا وای هغه هر څه چې یو ډرایور کوي په هاي وی باندې تللو په وخت هغه ټول هر څه به دې ګاډو کې خپل د خپله کیږي. د ټیوټا کمپنۍ دغه ګاډي به دارنګه سینسر لري او جی پی ایس هم ورسره د لنډې فاصلې د وایرلس ټیکنالوژي هم چې له سببه به دا ګاډي نورو داسې سمارټ ګاډو سره رابطه ساتلی شي او د سړک په غاړو چې کوم څه آبادیانې یا نور څه وي نو د هغې معلومات به هم ورته کیږي. داسې بیا د نږدې موجود ټرافیک نه او که څه خطره موجوده وي د هغې نه هم په ګاډي کې ناست هغه ډرایور خبرولی شي کوم چې هسې خو ګاډی نه چلوي، ولې د ضرورت په وخت ته کنټرول په خپل لاس کې اخیستی شي. د ټیوټا کمپنۍ د موریتاکا یوشیدا وینا ده چې موږ غواړو دا چې په سړک باندې کېدونکو بدو پیښو کې کمی راولو او داسې چې د دغو له سببه کوم مرګ ژوبله کېږي نو هغې کې هم کمی راشي. بیا په لویو سړکونو چې څومره بد ټرافیک وي هغه هم لږ سم شي. او دا هم غواړو چې هر څوک که هغه بوډاګان او معذوره ولې نه وي په اسانه خپل ټرانسپورټ ولرلی شي. جاپان کې د روبوټ ټیکسي والا وینا ده چې راتلونکي کال کې به په هغو سیمو کې خپل د خپله چلیدونکو ګاډو استعمال شروع کوي چرته چې یو ښه د پبلک ترانسپورت سیستم نه وي.
او قدرمنو لیدونکو دغه مزیدار رپورٹ کتل نرستو وستاسو یو وار بوزو پاکستان پلو تبیا چرته چې د امریکا یو رپورٹ کم چې د مذهبي ازادۍ سره تړلې دی پکې ویل شو چې پاکستان کې کم سخت دریځ تنظیمونه چې حکومت په پابندۍ لګولې دي په نور نمونه باندې بیا کارونه شروع کړي دي، هغه د حکومت خلاف، د حکومت د تګلارو خلاف، د کارونو خلاف چې دی په کارونو کې کړل دي. هم په دې موضوع باندې د اسلام آباد نه د ډیوري ډیو خبریال اورنگزیب خان رپورٹ را لگل دی چې هغه کم تنظیمونه دی پاکستان کې د قدغن لګیدو باوجود بیا په کارونو کې ککړ دی.
د پاکستان حکومتي شمیرو تر مخه دلته نږدې 95 تنظیمونه داسې دي چې ورباندې بندیز لګول شوی دی. ځینې تنظیمونو باندې امریکا، هند، برتانیا او ملګرو ملتونو هم د بندیز غوښتنه کړې وه. په کومو تنظیمونو بندیز لګول شوی دی هغه نه یوازې پاکستان کې تندروي خوروي بلکې نور هیوادونو کې هم کاروایو کې د تنظیمونو نامې اخیستل کیږي، خصوصي توګه جماعت الدعوه، جیش محمد او لشکر طیبه. د یاد شوي تنظیمونو باندې هند تور لګوي، هلته د ترهګر کاروایو کې ککړ پاتې شوي دي. او کال 2003 ممبئی ترهګر بریدونو کې تورن جماعت الدعوه مشر حافظ سید هند ته حواله کولو غوښتنه هم روانه ده. جماعت الدعوه باندې کال 2003 کې امریکا هم بندیز لګولی وو، خو پاکستان کې حکومتي تنان تر اوسه په دې څه تفصیل نه ورکوي چې آیا جماعت الدعوه او حقانی شبکې باندې پاکستان بندیز لګولی دی او کنه. البته حکومت دې کال دا ویلی وو چې دا دوه نامې دوی د کلدم تنظیمونو فهرست کې شامل کړي دي. جنوبی پنجاب چرته زیاتره د کلدم تنظیمونو مرکزونه دي. جنگ خار نه د پارلیمان پخوانی زنانه غړي عابده حسین هم د امریکا د رپورٹ تایید کوي.
جو اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ
نام بدل کے جو بینڈ ہوئی ہیں نام بدل کے اور نئے نام کے تحت آپریٹ کرتی ہیں، یہ بات درست ہے. جیسے کہ سپاہ صحابہ نے اپنا نام جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کر کے اور وہ اپنی سرگرمیوں میں قائم دائم ہیں.
دوی وای دا خبر ټیک دا دلته په حکومت تنظیمونو بندیز لګي هغه نوی نامو سرکار پیل کړي. څنګه چې سپاه صحابه باندې بندیز ولګېدو نو دوی اهل سنت والجماعت په نوم خپل کاروای جاری وساتلې. خو عابد حسین دا هم مني قبایلی سیمو کې پوځي عملیاتو له وجې دا تنظیمونه هم لږ غلي شوي دي او وجه یې دا ده چې دې تنظیمونو په قبایلی سیمو کې فعال ترهګر ډلو سره نږدې اړیکې دي. سیلنکار حسن عسکری دے رپورٹ پہ حق لوئی چہر کلا امریکی خارجہ محکمہ لخوا دا مذہبی آزادی پہ حق رپورٹ جاری کی گی نو پا پاکستان ہم دا سے تنقید کی گی زکا چہ پاکستان کے دا ترخگر تنظیمون وجود شتا او دا امریکی غوختن او بیان ٹک دے خود پاکستان حکومت اخپل سے مسئلے ہم دی.
تو آئیڈیل ماڈل تو وہی ہے جو کہ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ سب کو ختم کرنا چاہیے اور بالکل حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس کی اپنی پریکٹیکل ضروریات ہوتی ہیں، کچھ اس کے اپنے مسائل ہیں، کچھ پاکستانی معاشرے کے مسائل ہیں. اس کی وجہ سے جو پاکستان کی فوج ہے یا حکومت ہے
دوی وی دا پاکستان حکومت خپل سے عملی ضرورتونه او سمسلی دی او دیل وجه ترہگرے پر زد پالیسی دے زی مسلو تر مخ جوڑی گی او دا امریکی پا غختن نشی جوڑی دے زکا چی دا امریکی دا ریپورٹ یو مثالی صورتحال غواڑی او پاکستان کی حقیقت سبل دے. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی او ساتھ خبری خبرونه لا جاری ده. په مردان کې خواجه سراو یو خبری کانفرنس کړی دی او پکې حکومت او ټولنې نه ګیله کړی ده چې دوی ته نه خود دوی حقونه ورکول کیږي او نه ورسره د خلکو رویه سمه ده. په دې کې باندې د مردان نه د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
دا مطالبی خواجہ سراو په مردان پریس کلب کې د غیر دولتي مؤسسې بلو وینز له طرفه را جوړ کړی شوی په یو غونډه کې کړی دی. په دې غونډه کې د ژوند د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خزو سړو او خواجہ سراو هم ګډون وکړو. د خواجہ سراو وینا وا چې په ټولنه کې هغوی ګڼ شمیر ستونزو سره مخ کیږي او د حکومت له طرفه هغوی ته هیڅ قسمه سہولتونه نه دي ورکړی شوی. د دوی وینا ده چې په ټولنه کې اکثره د پولیس له طرفه په هغوی باندې تشدد کیږي، د کور له طرفه هغوی راشړل شوی دي، د هغوی د تعلیم، صحت، د اوسېدو او کار کولو خیال نه ساتل کیږي. دوی زیاته کړه چې د پاکستان په آئین کې هم د هغوی د حقونو په حواله هیڅ ذکر نشته. په غونډه کې شامل خواجه سرا علي شاوایی چې که یو اړخ ته د هغوی مور او پلار د هغوی قبولولو ته تیار نه دي، خو بل خوا ټولنه هم هغوی ته په سپک نظر ګوري.
زه دې معاشره ته دا وایم موږ څه ګناه کړې ده، ولې زموږ هیڅ حیثیت نشته، موږ د دې خاورې بچی نه یو، دې کې به کم کوزي چې موږ به کور ته ځو. زموږ کور کې ځای نشته او نوم کور کې پرېږدي د ماما فیډم به ما پسې تماچا ګرځي، د ترس به ما پسې ګرځي. په شناخه دي کار کې موږ د سونه غټ پرابلم دی، په پاسپورت کې سومره پرابلم دی، په بینک ته لرشو چې تا وي کونډم ځان لا کړو کې په هغه کې موږ د سونه پرابلم. چې راچا په کور کې پیدا کیږي خو نفرت دی موږ نه کوي، ما نه خپل رو نفرت کوي، ما نه خپل خو نفرت کوي. زه خويندو کړه نظم یې نه برازي ته اجرای زموږ له په بینک کې بل ځای په کار جدي راځي او خپل کون کولاوي. موږ له په شناخه دي کار کې په کار ده، موږ له په پاسپورت آفس، موږ له په اسپیټال کې یو بل وارد په کار دی چې په هغه کې زما د بیماران مرګ
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري شمیرې مطابق اتل لزرا خواجه سرا ژوند کوي، خو د پاکستان په سطح باندې سرکاري رپورټونه وایي چې د خواجه سرا او تعداد 15 لکه مخې ته راځي. د غیر سرکاري شمیرې مطابق دغه تعداد اوس په ټول هیواد کې 14 لکه ته رسیدلې دي. د سیړنو مطابق په کال 2012 کې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته په خپل فیصله کې ویلي وو چې خواجه سرا او ته د سرکاري نوکرو کې 2% کوټه ورکړي، هغوی د اوټ استعمال کولی شي، د هغوی د پیژنګلو کارونه دي جوړ کړی شي او په صوبایي سطح باندې د هغوی ته په جیدات کې هم حصہ ورکړي. خو په خیبر پختونخوا کې د صوبایي حکومت د سوشل ویلفیر او سیول سوسایټي نمائنده قمر نسیم ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په پاکستان کې د ستر عدالت سپریم کورټ په فیصله باندې څه عمل درآمد مخې ته نه راځي.
تعلیم، د انصاف، د روزګار چې کوم بنیادی حقوق دي هغه دې ته یو هم هغه ته نه ملاويږي، او چې کوم د سپریم کورټ په دې حق لا سپتمبر 2012 کې آرډر کړی وو چې په سرکاري محکمو کې او په غیر سرکاري محکمو کې د دې لپاره د 2% کوټه مختص کړل شي، او د دې د جائیداد کې حصہ او د ووټ او د شناختی کارت مسلې حقله کوم احکامات سپریم کورټ کړیو باغې باندې نن پر عمل درآمد نه شوه.
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې موسیقي او ډانس کول د کلتور یو برخه هم ګرځولې شوې ده، خو د خواجه سرا او دا ګیله ده چې هغه دغه کلتوري هلو ځلو نه هم منې کولې شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
گران اردن کو اوکتن کو دا وائس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دا پرون ہم دیزے کے پائے ترسی او قدر من اردن کو دا وڑان دیکھو لکی تکنیکی رخت مو سر پروڈیسر و کلسم کا کرتی.